سوف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بازار
پیاز ٹماٹر پر سودی
د غوښه بیا څه ده
بانکي حساب کتاب څنګه کیږي
په بازار کې د شیانو بایو بانکونو نظام او قرضو په اړه درته په بازار پروګرام کې هرکلی وایي
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا دیو بازار خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه پکې کې د دې خبرونې کوربه زه ارباب محمود تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم او څنګه چې تاسو ته معلومه ده د دیو بازار په خبرونه کې مونږ د پښتنو په افغانستان کې دی که پاکستان کې دی او په نړۍ کې دا خپل سره خبري اترې کوو چې د پاکستان افغانستان د جنوبی ایشیا او بیا په صورت حال دی په دې باندې خبري اترې کوو. په دې کې په پاکستان افغانستان کې خزي هم د آبادی یو غټه برخه ده، د هغوی روزګارونو او کاروبارونو باندې هم مونږ خبري اترې کوو. ځان سره خزینه کاروبار کوونکي راولو. نن به مونږ خبري اترې کوو اقتصاد باندې به خبرې اترې کوو، خو نړیوال اقتصاد او بیا نړیوال اقتصاد په وروسته پاتې ملکونو یا ترقی پذیر چې ورته پردو کې ویل کېږي یا کوم ملکونو چې قرضې اغستې دي او هغې اقتصاد دومره تکړه نه دی، هغې باندې به د دې اثرات نو په دې ټولو باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره زموږ د ډیوا ریډیو زموږ همکار محمد اکرام چې خپله یې د امریکې په واشنگتن ډی سي کې د جارج ټاون یونیورسټي مکډانو سکول آف بزنس پاره کې د اقتصاد یا فایننس کې ام اس کړی دی، د دوی سره خبرې اترې کوو. محمد اکرام په خیر راغلی، ستړي مشي. ډیره مهرباني ګران اردوونکو. شروع به دینه وکړو چې د انټرنیشنل مانیټری فنډ یا ایم ایف هغه د جنوري په 15 نیټه یو خبري غونډه کړې وه او په هغه کې ویلو د کال 2022 راتلونکي کال لپاره یې نړیوال د ترکه شرط وه، هغه کې 15.5% کمی کړې وه، یعنی اقتصاد به د نړیوال اقتصاد به هغه به کم وي. هغه کې یو شمېر سیزونه ذکر کړي وو کم چې د آی ایم ایف فرست ډیپټی مینیجنګ ډایرکټر د گیتا گوپینات هغه دغه پریس بریفینګ کړی وو. هغه وایي چې په دې کې هغه کم ذکر چې کړی وو رسد لارې چې دي هغه کې ګډوډي راغلی دی، انفلیشن افراطی زر چې ورته په پاکستان کې ویل کېږي اردو کې، بیا قرضې دي، بیا یو غیر یقیني صورت حال دی. دا غټ غټ ټکي وو چې هغه ذکر کړی وو. د محمد اکرام صاحب سره خبرې اترې کوو چې څه صورت حال دی نړیوال د اقتصاد. اکرام لومبه پښتنه خو به په عامه توګه چې کېږي مجموعي یو صورت حال که تاسو اوریدونکو لپاره پیش کړو چې څه صورت حال دی په نړۍ کې د اقتصاد.
ډېر مننه ارباب صاحب. یقینا تاسو چې کوم لږه ډېر شمېره هم ویله نو کېدای شي موږ به اورېدونکو له دا په اسانو ټکو کې وایو نړیوال اقتصاد هغه کمزورې شوی دی، یعنی د خلکو په ژوند باندې په کاروبارونو باندې بد اثر په تیرو کال دوو کې پرېوتلی دی او یو غټه وجه هغه د کورونا وایرس دی. د هغې له وجې د نړۍ په هر اقتصاد باندې بد اغېز غورځېدلی دی. څنګه چې تاسو ویلې د ټولې دنیا په مجموعي توګه باندې چې کومه اقتصادي وده ده کم ته چې ګروث وي هغه 0.4% د دې اټکل شوی دی، پروجیکشن شوی دی. د امریکې اقتصاد وړاندې د دې زیاتو چې دا به تقریبا 500 پورې د دې تمل لري کې دا هغه اوس 0 تر کم کړی شوی دی آی ایم ایف وي، او د چین هغه چې کم دی اغا 0.8 تراکم شوی دی. که زوم ځینې بانکونه وایي چې د هغې اقتصادي چې کومه وده ده دا به ممکن د 15 نه 15 د 15 د 15 کې، خو بیلابیل ادارې دا خپل پروجیکشنز کوي. آی ایم ایف وایي چې دا به 0.8 وي، او د دې شاته سپلای اینڈ ډیمانډ د سیزونو طلب او د هغې رسد هغه کې د کورونا وایرس د وجې ډېر فرق راغلی دی. یو کومګ وګورو په چین کې زیرو کووډ پالیسی ده، یعنی هغوی بالکل نه برداشت کوي، سخت ګامونه اخلي. د هغې له وجې کاروبارونه بالکل په ټپه ودرېږي. چې کله په ټپه ودرېږي نو د سامانونو چې کم ډیماند دی یا طلب دی هغه سی واشي. چین ټول دنیا ته ډیر زیات شیان ورکوي لګي، ځکه چې دا په چین کې جوړیږي او دا غیرت وجره ده چې په چین کې جوړیږي. هلته په سامانونو باندې خرچه کم راځي، په غربي دنیا کې په هغه خرچه ډیر راځي، نو دا اخیل وږي هغه د چین نه راځي. چین کې چې الته سمره هغه ریسټریکشنز یا په هر څه باندې بندیزونه لګوي، دا غي اثر ډایرکټ په ټول دنیا کې د سامانونو په رسد باندې کیږي او دا غي سره هر څه ګرانيږي. او دا صرف د چین پر محدود نه ده، بلکې په ټول دنیا کې په هر څه باندې، دلته په امریکا کې چې کم دي، نو ډېر خلکو خپل روزګارونه پرې خوړلي. دا غي د وجه د روزګارونو چې کم انفلیشن دي هغه سی واشوي دي. د روزګار لپاره چې کم خلک دی، کمپنی دا غډیر پیسې ورکړي، خلک نه ملایويږي، ډرایورانو نه ملایويږي، داغه د وجه انفلیشن په هر څه کې راغلی دی. خو ورسره په اقتصادي وده او ګروت باندې هم اثر ډیر زیات پریوتی دی.
سمره محمد اکرم صاحب، د آی ایم ایف چې کوم دغه وینا کوله، نو هغه کې هغه ذکر وکړ د چین او د امریکې د دوی اقتصاد د فشار سره مخ دی، نو دغه شمیره چې راکمه کړې ده نړیوال د ترکیه شرا، نو دا د دې دواړو ملکونو کې د دې د کووډ ذکر تاسو وکړ، د کووډ نه مخکې د امریکې او د چین یو شخړه روانه وه. هغه وخت کې خلکو خبرې کولې چې په نړیوال اقتصاد باندې بد اثرات پروزي، دغه سمره بد اثر پرې باسلی شي؟
یقینا دا ډېر بد اثر پرې وسلی شي، او د دې چې کم تاوان دی نو هغه یو ملک ته نه دی، بلکې هغه ټولو لپاره دی. هغه په چینم پریوزي، هغه په امریکا باندې پریوزي، ځکه چې ته کله یو ګام اخلي د هغې غټه وجه دا ده چې د امریکې هغه وخت صدر ډانلډ ټرمپ هغه دا خبره کوله، په دې باندې دلته په امریکا کې ډېر اقتصاد پوهان ګڼي چې دغه خبره سمه هم وه چې امریکا چې چینایي مصنوعاتو ته څومره ځای ورکوي او څومره ټیکسونه ته اغستل کی، که دا هر څه د برابرۍ په بنیاد باندې وشي، نو بیا باید چې امریکا د چین د امریکې مصنوعاتو ته هم هغه شان ځای ورکړي څنګه چې امریکې د چین مصنوعاتو ته ځای ورکړی دی. هغه د برابرۍ خبره کول، نو په دې کې د ډېر حد پورې په دا خبره کې ځشتم دی. او دا وجم ده چې اوسنی صدر چې کم راغلی دی د امریکې جو بایدن، هغه ډېر بندیزونه چې ډانلډ ټرمپ لګولی وو هغه نه دي لري کړي. او دا مخکې نه په دې باندې خبرم کېدله چې زیات امکان دی چې جو بایدن هم هغه څه په ځای باندې وساتي. دغه سټیپ خو ډانلډ ټرمپ اغستو، نو ډېر سوزونه لا اوس هم شته. او دا چې کم د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې هغه سترینث دی یا تاوتریخوالی دی هغه اوس هم لا شته. او اوس خو دې وخت کې د کورونا وبا مسله هم شته، خو دغه سیاسي چې کم ډیفرنسز یا اختلافات دي، او د دې نه علاوه نه صرف سیاسي بلکې تجارتي هم، دا څه وخت هم سر راپورته کولی شي. او دا به هم د نړۍ چې کم اقتصادي وده ده،
نو هغه باندې اثر هم وي. محمد اکرم صاحب، تاسو ذکر وکړ د سیاسي پدې باندې به راځو، اوس چې د یوکرین باندې صورت حال دی، بیا د یورپ چې کوم د روس سره تجارت وو، په خاص توګه جرمني، او بیا قطر چې دلته واشنگتن ته راغلی وو، امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو د ګیس او د دې سوزنو، په دې باندې بم تاسو لږ نظر اخلم. خو تاسو وخت ذکر وکړ د انفلیشن، موږ چې واړو تاسو ته به یادې موږ بکړي کې خلکو خبره کوله، اوس هم کوي وي پخوا به پیسې برکتی وي، او اوس وکي برکت به خې نشته، به خډرې پیسې واخلي او بازار ته لاړ شي او یو وړو کې سیس پیرا واخلي. وي پخوا به کور کې یو کس کار کوله او بس د کور په پټول چلے دو، اوس ټول کار کوي او سيزونه نه برابرېږي. نو دغه انفلیشن، دغه برکت، دغه انفلیشن تاسو وختي ذکر هم وکړو، په دې باندې لږ ذکر وکړي، ځکه چې آی ایم ایف هم دا ذکر کړی چې دا سستین به، یعنی دا به دوامدار وي، دا به جاری وي. څه صورت حال دی د افراطي زرد یا د انفلیشن؟
یقینا دا انفلیشن دا یو ډېر ټریکی او ډېر یو داسې نازک باس دی چې دا دواړو طرفو ته د دې د وجې خلک اغیز کیږي. انفلیشن چې سیوا شو، انفلیشن به مونږ وایو چې
وبخه مونګرام سه وبخه تاسو کته کوم انفلیشن افراتیزر په عام توګه کې یو عام کسته به تاسو وایي چې دا دې څه شي؟
انفلیشن ګرانی ده. نن چې تا یو سیز په 100 روپۍ اخستو، او سبالا یا منګور ته کال یاد کوچی کال له هغه په یو سل او 15 روپۍ دی او دا په مجموعه توګه باندې هر یو سید منګ یاد کوچی هغه 15 روپۍ ګران شوی دی په سلو کې نو دې ته منګ وایو 15 روپۍ انفلیشن یا ګرانی په پاکستان کې کتا سو په مجموعه توګه باندې تیر کال وګوره دا انفلیشن اکثر د اتو او د دولسو په منځ کې چلیږي اته نه لس یو لس دولس په ورستیو میاشتو کې به تاسو کتلې وي چې هر میاشت شمیره راځي دا لس یو لس دولس دا چلیږي په دې مطلب دا دی چې دا په مجموعي توګه باندې راوند کړی شي نو او دا لس ته دا ګرانی ورسی لس فیصد ته دې مطلب دا دی چې دا ټول سیزونو د دې یو اوسط یا ایوریج ګرانی یا په دې کې زیاتوالی دا لس فیصد شوی دی یا اته فیصد شوی دی نو د دې مطلب دا شو چې تاسو تیر کال یو سیس په 100 روپۍ اخستو او هغه سخ کال په یو سل او لسته نو د روپۍ قدر کم شو سا دغه روپۍ چې هغه به یو سیس اخسته شو اوس به د دغه روپۍ چې کم مقدار دی یا قدر دی هغه به لس کم نوی برابر شوی وي د دې سره بل 100 روپۍ ته نور دی چې د تیر کال د 100 روپۍ سیس په ته اوس واخلې ځکه چې تیر کال د 100 روپۍ سیس هغه اوس په یو سل او لس دی نو خلک چې وایي چې روپۍ هغه قیمت پاتې نشونه هغه دغه وجره چې په دې کې دومره پوری د روپۍ قدر را کم شو او سیس ورته ګران شو
نو محمد اکرام صاحب دلته کې اوس د دې انفلیشن چې دی دا خدای وکړه بد سیس دی او بل دا چې کدا انفلیشن دی دلته امریکا کې هم دا ذکر کیږي په آی ایم ایف یې هم ذکر کوي پاکستان ذکر تاسو وکړه نو انفلیشن خدای کو بد دی او بیا د دې کنټرول څنګه کیږي ځکه چې عام خلک وایي څنګه ګرانی شو خلکو سره خډره پیسې راغلي دي او خلک وایي چې ګرانی شو
انفلیشن د یو خاص حد پورې خو ټیک دی او یو خاص حد دلته په امریکا کې دا غل لپاره یو معیار یا یو په تاریخ کې یو معیار راچلیږي چې د 2% نه کم وي نو دا ټیک دی خو که د 2% نه سیوا کیږي نو دا بیا د خلکو لپاره مشکلات پیدا کوي او د هغې انفلیشن یا د ګرانۍ کنټرول کولو لپاره د حکومت سره ځینې آلات دي یا طریقې دي هغې ته د انټرست ریټ وي د مرکزی بینک انټرست ریټ یا د سود شرف واکي ځکه چې خلک انفلیشن مطلب دا دی چې سیزونه لږ وي او پیسې ډیر وي خلک لږ سیزونو پسې منډه وهي او پیسې ډیر ورکوي نو د هغه سره ګرانی نور راځي د غریب لپاره هغه سیس اخستل نورم ګرانیږي د هغه لپاره حکومت چې کله د انټرست ریټ سی واکي نو هغه اکنامیک اکټیویټیز یا اقتصادي چې کوم سرګرمۍ دي هغه په مزه شي خلک بیا سيزونه کم اخستي شي یو غټه وجه دا وي چې د لویو کمپنو سره هغه خپل چې کوم اقتصادي سرګرمۍ وي تجارتي سرګرمۍ وي هغه را کم کی په مارکیټ کې د پیسې سرکولیشن هغه کم شي پیسې ته وباسل شي د هغه د وجه د انټرست ریټ سی واکې دو سره چې کوم دی نو چې کوم انفلیشن دی یا ګرانی هغه په مزک لشي یا محدود کلشي خو د هغه بل طرف ته یو بد اثر هغه د غریب ملکونو لپاره هم وي او په یو شمېر اقتصادونو باندې وي هغه اقتصادي چې کومه وده ده یا ګروت دی په هغه باندې ډیر بد اثر ورزوي ځکه چې یو ملک خاص کر موږ په پاکستان یاد کو یا با نور هغه ملکونه چې هغه غریب دي یا پرمختلونکي ملکونه دي الته اقتصادي ګروت اکونومي ګروت یا اقتصادي وده پکار وي خو چې کله انټرست ریټ سی واشي نو څومره کارپوریشن یا کمپنی چې دي چې سره نقدي پیسې نه ویلا د بانکونو نه پیسې اخلي هغه ته به دغه پیسې په زیات انټرست ریټ ملاوي او هغه برداشت کول به ډیر زیات ګران وي ځکه چې دا هغه پیسې هم ورکولي نو دا هغه د وجه په اقتصادي ګروت یا اکونومي ګروت باندې بد اثر پریوزی د دې وجه نه اوس چې په دنیا کې دا کله انټرست ریټ سی واکیږي نو د هغه د وجه ډیر ملکونو باندې بد دې اثر پریوزی ځکه دلته په امریکا کې وایم کله چې کم انټرست ریټ هغه ډیر کم دی ورته ایزی منی وي ایزی منی لکه ډیر په اسانه باندې پیسې ملاویږي. دلته که څوک کور اخلي او چې انټرسټ ریټ ورته کم وي نو هغه خلک ډیر کورونه اخلي. او چې کله انټرسټ ریټ سی واقعي کې بیا خلک ډیر سوچ کوي بیا وایي یار دا کور واخلم کنه چې په 3% کې کور بیا په 4% کې ملاویږي. نو بیا په یو ځل په دې خلک 2000 سوچ کوي چې کور اوس واخلم کنه ځکه چې انټرسټ ریټ ډیر زیات سی واقعي.
بالکل هم دا انټرسټ ریټ ذکر مونږو کو د انفلیشن یا د ګرانې ذکر مونږو کو د دې افیکټ یعنی د دې اثرات په هغه ملکونو باندې بیا څومره دي چې کوم د نور د مختلفو مالیاتي ادارو نه قرضې اغستې دي یا د ملکونو نه قرضې اغستې دي او هغه کیسټونه به واپس کولی بیا د هغه خپل اقتصاد هم هغه سره مضبوط نه وي. لکه مثال به د پاکستان ورکو خبرې کیږي نو د هغه باندې د دې اثرات سي
ارباب صاحب د ټولو نه زیات دغه چې کوم غریب ملکونه دي هغه ډیر زیات متاثر کیږي. او په جدا چې دغه غریب ملکونو په بلیونونو یا په اربونو ډالر قرض اخیستي وي چې دغه ریټ چې واقعي هغوی ته دا قرض بیا ورکول وي نو هغوی باندې دا پرشر او دباو ډیر زیات سی واقعي هغوی ته دا پیسې ورکول وي. صرف دا صرف دا نه دي چې لکه اوس د پاکستان مثال واخلم آی ایم ایف قرضې ورکړي دي هغه په کوم نرخ ورکړي دي خو صرف دا د آی ایم ایف قرضې نه دي بلکې هر حکومت د ملک تننه بیا د بانډونو په ذریعه پیسې راغونډي یا د هغې نه علاوه په انټرنیشنل مارکیټ کې هغوی بانډونه خرڅ کړي وي. په پاکستان هم داسې کوي هر یو ملک داسې کوي چې هغه د پیسو ذریعه دي نو هغې لپاره بیا دا ډېر ګران شي ځکه چې انټرسټ ریټ ورکول بیا دا وی لپاره چې کله انټرسټ ریټ وکړي نو غریب ملکونو لپاره د ټولو بیا زیات شي ځکه چې هغوی بیا په زیات انټرسټ ریټ باندې قرضې اخیستل.
او دلته په د امریکای خبره به وکړو. امریکا کې چې کله به پخوانی صدر وو ډونلډ ټرمپ هغه به سټاک مارکیټ ته وګوره زماده وژنه سټاک مارکیټ دومره بروخته اوس آی ایم ایف وای چې دا به کریکشن کیږي په اکانومی کې چې د انټرسټ ریټ خيږي نو د امریکا اقتصاد دی وخت کې د دغه کریکشن چې کیږي د دې معنی به سوي په انټرنیشنل باندې به سي افیکټ وي او د خپل امریکا کې به سي صورت حال وي.
د انټرسټ ریټ خيږي په امریکا د امریکای چې کوم سټاک مارکیټ ته ونډو بازار مرته وي نو هغه د ټولو نه زیات متاثر کیږي او هغه د انټرسټ ریټ سره هر یو سیس سره بالکل همدا ستاسو وګڼئ چې څنګه د یو جنگ د لاسا سټاک مارکیټ کریش کیږي همدا قشان د انټرسټ ریټ د وجه هم سټاک مارکیټ کریش کیږي او ډېر خطا هم پیوږي. دې کال یعنی کال 2023 کې پروجیکشن د امریکا کې دایري چې سلور زلا انټرسټ ریټ د سیوا کېدو امکان دی. خو ځینې بانکونه د امریکا چې کوم انویسټمنټ بانکونه دي هغه دا وایي د سرمایه‌کاري بانکونه چې کېدای شي د سلورو زلو نم سیوا شي د 15 او 16 زلو پورې دا سیوا شي. خو دا انټرسټ ریټ سیوا کېدل چې دی وایي نو دا د 1% سلورمه برخه دي سیوا کوي په یو ځل باندې او د دې غټه وجراله چې په اقتصاد باندې بد اثر پرینوزي دا ډېر په مزه مزه سیوا کېږي. هغه وجراله چې په امریکا کې بیا قرض اخیستل هغه ګرانچی زیات په سود پاره باندې بیا ورکي دا غي د وجه دا غي ډایرک اثر هغه په سٹاک مارکیټ باندې پروزي. انټرسټ ریټ چې سیوا چې مونږ په دې دغه کې نه زو په دې باس کې ځکه چې دا به د نور خلکو لپاره مونږ عام خلکو ته دا اسانو دا غي اثر په کمپنو باندې پروزي د کمپنو قیمت هم را پروزي هغه چې پیسې اخلي هغه به بیا ډیر انټرسټ ریټ ورکي. نو سٹاک مارکیټ د انټرسټ ریټ یا د سود د شری د وجه هغه ډیر زیات متاثر کیږي او امکان هم وي چې دا غي د لاسه ختم را پریوزي. خو کریش په موږ د اوریدونکو ته هم دا واضح کړو چې کریش دا مطلب نه دی چې بس هر څه خراب شول. په مارکیټ کې چې کله 15% هم ختواله راشي نو دا د خلکو په هغه کې په میلیونونو ډالر هغه خرابيږي. لس فیصد په کې بعض وخت کې راځي خدا په یو ورځ کې نه راځي دا اکثر په دې کې هفته وخت ولې کې بعض وخت کې په دې کې میاشت ولې کې خو په ځینو وخت کې د سم کې لشي چې دا په ورځو کې دننه لس فیصد مخکاتت لشي دا امکان هم وي خو د سنې چې دا هر وخت کې.
محمد اکرام صاحب ګران اوریدونکو موږ د محمد اکرام صاحب سره خبرې اترې کوو. دوی د جوبر ریډیو زمو همکار دي او دلته په امریکا کې د جارج ټاون یونیورسيټي مکډونالډ سکول اف بزنس په هغه کې د فایننس MS ډیګری تر لاسه کړی ده. اقتصاد باندې نظر لري، نړیوال اقتصاد باندې د دوی سره خبرې اترې کوو. مونږ د نړیوال اقتصاد باندې د دوی نه پوښتنه وکړو چې د ګرانې باندې مونږ خبرې وکړو. رابه شو د وخت کې چې کوم د ملکونو ترمنځ تعلقات چي دي، په یو طرف ته کوو د یوکرين په اړه د یورپ او د روس تعلقات هم خراب شوي دي، په دې کې خاص کر د ګیس چې کوم جرمني ته ډیر ورسي او یورپ ته روان دي، د روس نه هغه اثرات دي. او بل طرف ته چې کوو کتل شي نو د امریکا او چین هم حالات لکه تاریخ خالي پکې موجود دي. وخت موږ ذکر وکړو د دې به اثرات څه وي، بد به وي، کنډا به سینټیمنټل وي،
اثرات په بالکل بد ودی کې څه شک نشته. ځکه چې د جنگ اثرات هغه ډیر زیات وي، د جنگ د وجې تباہی راځي، بربادي راځي، او هغه نه صرف سپلای ډیسټرپشن، سپلای چې کم طلب او رسد دی په هغه باندې بد اثر پرېږي. ډیر ملکونه د څنګه چې تاسو خبرو کلا د روس نه ډیر یورپی ملکونو ته ګیسي هغه به متاثر کیږي، د تیلو قیمتونه به برازي، ځکه چې دا ټول په دې لارو باندې تیریږي، د یو بل سره دا ملکونه تړلي دي. نو اقتصادونه به مر سره متاثر کیږي او د تیلو قیمتونه خاص کر په امریکا، په یورپ او یورپ سره سره نور ملکونه په ټول دنیا کې د تیلو قیمتونه د اوسنه د تیل د دریو میاشتو نه هغه په بره روان دي، بلکې تیر کال هم د تیلو قیمتونه په بره روانو، ځکه چې د دې نه مخکې کلونو کې تیل ډیر ښکته تللی و. کورونا وبا نه مخکې په ټول دنیا کې د تیلو قیمتونه هغه ډیر ښکته شوي وو، چې کوم د بیرل په حساب چې کوم تیل دی هغه سلور سلویخت ډالر ته رسیدلی وو، بلکې د دینم پریوتلی وو، او هغه اوس دا ډیر بره تللی دی. ما سره زب اگزیکټ خاص فګر ما سره دی وخت نشته، خو او یو وتیا ته رسیدلی دی، نو هغه امکان دی هغه په بره روان دی. او دا چې په بره روان دی مطلب دا چې عام خلکو لپاره د تیلو قیمتونه هغه ګرانیږي، او چې کله د تیلو قیمتونه ګرانیږي نو د هغه اثر بیا په ګرانۍ باندې دی، ځکه چې څومره د خوراکي سامانونه دي او هر قسمه سامانونه دي، دا په جهازونو کې دي، دا په ټرکونو کې دي، د ټرکونو بای چې سیوا کیږي او د هر هغه سیس د ټریلر او د ټرکونو هغه بای سیوا کیږي، نو دغه بای چرته دي، دغه بای هم د دغه چې دغه سامان څوک اخلي د هغه خلکو نه اخیستل کیږي، نو هغه سره ایون په ګرانۍ کې بم جاتواله راځي.
او په دې کې یو بل خبره چې کله دا ګرانۍ راشي انټرست ریټ او خيږي، اکثر خلک وي سرزر واخلا وي سرزر ودونو کې پاکستان کې او هندستان کې دي، ځینو کې خلکو رواج هم دي روایتي توګه باندې داخلك کې چې دا یو اسټ دی، یعنی د لور لور کې چې دا سبا ضرورت شنو پکار به راشي، څوک واخلي چې هغه سبا به ګران شي، به ګران خرڅ کم، نو دا سيزونه به اثرات کوي چې خلک په سرو سغس اخلي او کنه هغه به الټوي.
ارباب سب د سرو زرو په پټول دنیا کې سره زر ډیر وخت راځي استعمال کې، مخکې د دې استعمال ډیرو اوس هم شته، خو زه دا استعمال نه یادوم چې خلک په غاړو کې واچي، بلکې سره زر خاص کر په داسې وختونو کې په امریکا په غربي دنیا کې دیتہ هج ویل کې، هج مطلب دا رې چې زمانور پیسې چې هغه په سٹاک مارکیټ کې مالګه ولې وي یا په نورو سرمایه‌کاری ما هغه کړی وي، که انټرست ریټ یا د سود چره چې واقعي، نو زموږ په دغه سرمایه‌کاری باندې ډېر اثر پیوږي. نو ډېر خلکو په خپل پورتفولیو یا چې کمی پیسې لګولي د هغه یو برخه هغه په سرو زرو کې لګولي، سره زر یې اخیستی وي. ځینې وختونو کې داسې می چې سره زر منګه سره ډایرکټ په جیب کې په کور کې نه پراته یا په بانک کې، بلکې هغه ستاده یوې کمپنۍ سره اخیستی وي، یو بروکرج اکاؤنٹ سره، او ستا په هغه باندې یو حق چې او ما د دومره زرو ډالر سره در اخیستی دی، دا هغه د پاره فزیکل یا په د هغه ضرورت چې کینه هغه تاسو په کور کې پراته وي. نو یقینا دا غنل کې خود سرو زرو چې کم دی، نو هغه بعد وخت کې دومره نه ګرانیږي. اوس فرض کړئ سره زر په کال کې 15% ګران شوی دی او انفلیشن یا ګرانی 15% ده، نو د دې مطلب دا رې چې تا ګټه ونه کړله، بلکې بالکل په ځای پاتې شوې. ک ګرانی اوس 2% وي او تاله سرو زرو ګټه د کال په سر 15% کړي، نو د دې مطلب دا ډېر اساني ساتي د 15 او د 2 په منځ کې فرق 3 دی، دې مطلب دا شو چې 3% ګټه دی وکړل. نو سره زر اوسم ډیر خلک غنی چې هغه پکار د چې د صحه د پوري چا سرمایه کاری کړی وي په هغه کې سره زر هم وي، خو ډیر اقتصاد پوهان هغه د سرو زرو چې کومه ګټه ده هغه دومره نه غنی چې د نور سرمایه کاری برابر وي، لکه په جیدادونو، جیداد مطلب ریئل استیټ، دا هغه سره دا غنی برابر دی وي او یادې د سٹاک مارکیټ سره برابر وي، نو هغه د سرو زرو ګټه دومره نه غړي. یو خدای چې سره زر څه پیسې نه غړي، پیسې په دې حساب سره نه غړي، اوس کمپنی دي، کمپنی سيزونه خرڅي. زبد امریکای مثال داسې در کوم چې په امریکا کې ځنې سيزونه به زیات کوم د کمپیوټر یو کمپنی ده، د کمپیوټرو کمپنی کمپیوټر خرڅي، هغه دا غي نه ګټه دا غي راځي. اپل کې د شي ډېر خلک پیژنې دي وخت کې څوک اوري، نو اپل د اپل خپل موبایل فونونه خرڅي، مایکروسافت سافټویر خرڅي، ډېر سوزونه دي، خو سره زر څه خرڅي؟ سره زر هیڅ هم نه خرڅي. د هغه بیا به سی واقعيږي هغه په سپلای او ډیماند طلب او رسد باندې وي، خو د هغه شاته د هغه داسې سنشته چې هغه مونږ وایو چې دا خو پلانې ګټه مونږ راوړي. نو د دې وجه ډېر اقتصاد وهان هغه د سرو زرو چې کم ګټه ده هغه ته دومره خنه ګوري، هغه دا وایي چې یاره دا هغه شان ګټه نشي راوړلې څنګه چې ریئل استیټ راوړلې شي، کاروبارونه راوړلې شي، نورې لوی کمپنۍ راوړلې شي.
محمد اکرم صاحب، تاسو وخت مو ډیر واغست، یو اخیری پوښتنه کول غواړم. او یو عام توګه باندې د داسې بوند د اجرې او د بیټک او د لارې خبره پوښتنه به وکم، خلک دا خبره کوي چې او بلکې غټ اقتصاد بهانه هم دا خبره کوي، داسې هم نه ده، خلک وایي چې د چین اقتصاد په برزي او امریکا اقتصاد به دیوالیه شي او د پخکت روان دی او د به ختم شي. دا خبره څه ده؟ لکه ما خود عام د ناپویو پوښتنه کوم.
نه دا ستاسو خبره کې وزن مشتري او په دې باندې ډېر خبرې کیږي په انټرنیټ هم وی خلک هم یو بل سره خبرې کوي. یو خبره هغه ډېر واضحه ده چې امریکا او چین دا وخت د نړۍ دوه لوی اقتصادونه دي، په اول نمبر دوه لوی اقتصادونه دي. یعنی زه به د ټول دنیا چې کومه دا یو شمیره ده د تیر کال د 2020 کال پاره کې امریکا د وخت کې د ټول نړۍ د جی ډی پی هغه تقریبا 2.5% جوړیږي او چین سلور درش اشاریه 15.5% د ټول دنیا د جی ډی پی یا مجموعي آمدن جوړیږي. نو یو خدای خبره شوله چې دواړه د نړۍ غټ اقتصادونه دي، خو یو بل خبره چې هغه مونږ باور دونکو د پاره وکړو هغه ته وایي پر کیپټا انکم، چې یو کس آمدن څومره دی. نو په هغه کې بیا امریکا هغه ډیره مخکې ده او په دې کې به کلونه نه بلکې لسیزې کې د شولګي چې چین دغه دی تر دي. د امریکای د وخت کې د یو کس آمدن دلته د کال حساب کتاب کیږي اوسط آمدن دا 3.5 لک او 3.25 لک دی تقریبا، 3.5 لک او 3.25 لک دا د کال دی ګټي. نو دا تقریبا دا د 15,000 ډالر نه زیات راځي د یو کس آمدن، او د چین د یو کس آمدن د کال په سر هغه 10,000 دی، 10,000 او 3.25 لک. نو د دینه سره دا اندازه لګول شي چې د دینه دا کوستاسو حساب وکي، نو دا د میاشتې تقریبا د 0 ډالرو نه کم جوړیږي. نو دا د دینه تاسو اندازه لګول شي د به مجموعي دغه ته کوګوري جی ډی پی ته، نو د امریکای مجموعي دا په کربونو کې به مونږ وایو دا 20 کرب ډالر د امریکای جی ډی پی دا ټوله. د چین غم ډیر زیاته ده، سلګنه ده هغه سه تقریبا 15 کرب ډالر ده غم، خو اصل کې د چین آبادی ډیر زیاته ده. د چین آبادی 1.5 ارب آبادی ده او دا 1.5 د امریکې نه سیوا ده. نو د دې وجې د دې دواړو مقابله کومنګ کو او د خلکو د پر کیپټا جی ڈی پی پر کیپټا یا د یو کس د یو کس آمدن ته خلک ګوري دا د خوشحالۍ یا د یو کس د ګټې دغه ګوري. نو هغه به د امریکې هغه ډیره زیاته ده. د چین د یو کس په حساب دغه ګټه هغه نسبتا کمه ده. چین نسبتا ترقی کوونکی ملک ته وسم ترقی یافته ملک ته موږ دا نه وایو، خو دې کې به وخت لګیږي کېدای شي د چکم مجموعي آمدن د هغه د چین سی واشي. اقتصاد پوهان یا دلته چې کوم شمیرې دی هغه وایي دا کېدای شي 2013 پورې د چین مجموعي چې کوم جی ڈی پی د د امریکای برابر شي یا د دې نه واوړي، خو د پر کیپټا انکم یا د یو کس چې کوم آمدن دی نو پدې کې بل سیزي وخت لګي. لسیزي کال 2015 دا ما اس یو رف اندازه ورکړه، ځکه چې ما خپل یو ځکه کتلی و چې کدا کم رفتار سره اکنامیک گروت دی دا کیږي، نو امکان دی 2015 ته کاغی ته ورسیږي، خو دا د ډیره د وخت مخکې خبره ده. تاسو د جاپان ز اس یو مثال در کوم، دا په دریم نمبر جی ڈی پی ده د ټولې دنیا. الته د یو کس آمدن د کال په سر دا $30,000 دی، د امریکای درش پته دی او د چین ته لسره دی. جرمنی ته کوم وګورو کنه، نو د جرمنی هغه بیا د جاپان نم زیات دی، هغه شپږ سلویخت عرب ډالر دی. ما د پاکستان هغه یو کتلو خو ما پوره دغه نو ته هغه تقریبا زر ډالر دی د کال. پاکستان خو ډیر زیات کم دی. پاکستان کې بیا موږ یو سیس زبوه مچ اکنامیک گروت یا اقتصادي وده موږ نه یو دکې د شیر شي مز بسر بدوی ما چې هغه د تیر کال د پاره 15.3% اکنامیک گروت د پاکستان حکومت شمیره ده، او د روان کال چې کوم التخو کال مالی کال ته وای لکه د جون په میاش کې شروع کیږي، د یو کال د جون نه تر دبل کال د جون میاش کې پوری وی خلکو ته برابرته وي چې په پاکستان کې چې کوم بجټ وي هغه د جون په میاش کې وړاندې کیږي، نو مالی کال هغه بدل وي د عام کال نه. هغه د خلک مالی کال ته کال 2022 وي، یعنی د یو جون نه شروع شي په بل جون کې ختم شي. نو حکومت چې ځان ته کم ټارګټ اخو دی هغه 0.8 اخو دی چې زموږ به اقتصادي وده دا وي، او دې تمه لري چې دا به تقریبا 15% موږ اچي کو یا حل حاصل ترلاسه کړو.
مهدی کرام صاحب، اکثر چې داسې پوهانو سره خبرې کیږي نو انفلیشن تاسو وی خم دی او بدم دی، کیپیټل لکه انټرسټ ریټ یا سود شر چې دا به سیوا کیږي، خو دا غي نقصانات دادي. اچین د باده خبره مو کا بادي زیاته را اوس دی وخت کې هغه ون چایلډ ا پالیسی هغه ختمول غواړي، ځکه چې هغه سره لیبر نشته هغه سيزونه کوي. نو هر یو طرف ته وای داسم خده او دا بلم خده، نو اخر کې سړی وای چې یاره دارا ته وای چې کم یو خده او کم خراب دی.
د چین یو ډیر انټرستینګ او هندور خبره به زده مو کومه چې د چین اکونومیک گروت یا اقتصادی وده خدا په دې په او یایم او اتیایم لسیده کې دا ډیر زیات وو، دا تقریبا شل او لسو د دې بره و ډیر زیات ډیر تیز، ځکه چې هغه وخت کې گروت سی وو او بیا را کم شو. اوس په چین کې آبادی چې کومه ده هغه سی د بوډاګانو خلکو آبادی سی واکېږي، نو دا هغه اثر به په اکونومیک گروت باندې وي. نو دې تم ډیر زیات کتل وی لکه په کال 2020 کې د چین چې کومه آبادی ده دا 1.1 بلیون و، او په دې کې بیا په دې کال 2020 کې چونکه دې کې کورونا هم و، نو تاسو دې ته وګورئ چې اکونومیک گروت چې کم دی اډیر کم شوی، هغه 0.03% شوی دی. نو دا یو ډیر الارمینګ او ډیر لکه د خطرې وړ خبره ده چې لکه یو خواته چې کوم د زیات عمر خلک دي داغي آبادی سی واکېږي، او بل طرف ته بیا ماشومان نشته لري، ځکه هغه وسته لپاره وي چې ارچا ته وي چې دوه ماشومان پیدا کی. خو بعد وخت کې ځینې سوزونه د سی چې طلب او رسد هغه مثال مونږ مخکې سات کې مورکو چې هغه په وخت باندې چې ته یو سټپ وانه خلې ګام پورته نه کی، اوس که نور ډیر ماشومان پیدا کیږي خدایغي ماشومان پر رالو یو دو کې هغه بیا په اکانومي کې ورده کولو کې به یو کس چې 15 کاله ترسیږي، خو دا مطلب دی چې 15 کاله وخت پلګي. نو
بس که پاکستان او افغانستان کو کتل شنو دلته کې کم چې حکومت شمیرې دي 70% آبادی چې ټول آبادی هغه ځوانان دي او پیغلې دي. په پاکستان کې مو افغانستان کې دا صورت حال دی. پاکستان ډان ورځپاڼې یو ځل په ویب سایټ باندې لیکلو هغه وی ټیکینګ ټایم بم، دا یو بم دی، دا یو ګولډن اپرچونیټی ده، دا یو سنهري دور دی لکه چې په لیکو ته لیکيږي. پکار ده چې پاکستان د دې نه فائده واخلي. دا به لکه چین چې تاسو ذکر وکړو بوډاګانو طرف ته روان دی، بیا به یو برډن شي، یو بوج به شي دا آبادی. نو ډېره مننه محمد اکرام صاحب. ګران اوریدونکو، محمد اکرام صاحب راته وویل چې لس میاشتې وړاندې مونږ خبرې کړې وې، نو هغه وخت کې د کریپټو کرنسي ډېر خبرې کېدې په پاکستان کې په خاص توګه، او بیا پښتونخوا حکومت هم وی چې دغسې دا کاروبار به کوو، او دغسې پاکستان حکومتي چارواکو هم ویل، او یو شمېر کسان را وړاندې شوي هم وو. هغه وخت کې دوی دا خبره کړې وه، که تاسو ته یاد وي دغه پروګرام به په ډیوا ویب سایټ باندې پروت هم وي لس میاشتې وړاندې د ذکر وکړو. نو هغه کې دا ویلو چې دا ډېر خطرناک دی، ډېر په احتیاط باندې او ډېر په خیال باندې، په دې کې که څوک پیسې لګوي نو ډېر خیال کوي، ځکه چې د کې ډېر سوزونه دي ذکر کړی بو، او بیا موږ وکتل چې هغه ډېر پیسې خلکو کې بیل دلې او باندې دوه خبره کیږي په پاکستان کې. جی اکرام،
زما چې کوم هغه وخت خبره کړو هغه خبره زما اوس هم په زیاده، او یقینا ډېر د احتیاط نه پاره کار اخیستل پکار وي، ځکه چې د کریپټو کرنسي هغه چې پاره کې کم خطرواله برواله راځي هغه ډېر خطرناک دی، چې خلک پیسې ډېر بیللی شي.
ډېره مهرباني محمد اکرام.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
گران اردوونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیو بازار خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه پکې. تاسو د محمد کرام صاحب خبرې ورېده چې په نړیواله کچه باندې د اقتصاد د نړۍ څه صورتحال دی، او بیا پرستو کې د امریکا او چین، او بیا په نړۍ کې چې کومه کووید 19 کې سره اقلی وا د هغې د وجنه د نړیواله اقتصاد د کوم ستونزو سره مخامخ دی، څه مسلې پاتې کېدي، دغه تفصیل مو ورېده. اوس ورسو خیبر پښتونخوا ته، چرته چې د کروندګرو په عام ژوند باندې او د دوی د مشکلاتو باندې به خبرې اترې کوو، چې په پاکستان چې هغه هیوادونو کې شامل دي چېرته چې هیوادونو قرضې اغستې دي د مالیاتي ادارو لخوا، دا هغوی نه قرضې اغستې دي. او دا وخت ویل کېږي چې څنګه محمد اکرام صاحب هم وویل، او نړیوال مالیاتي ادارې هم وایي چې دوی د دې اقتصاد چې دی هغه فشار سره مخامخ دي. په پاکستان کې هم ګرانی سوا شوې ده، او بیا حکومت چې دی هغه اصلاحات کړي دي په مختلفو مالیاتي اهلو سلو کې. نو په دې کې زمینداران چې د پاکستان د جی ډی پی د اګریکلچر یا زراعتونه یو غټه برخه د پاکستان جی ډی پی ته ملاویږي، هغوی د کوم ستونزو سره مخامخ دي یا کوم ښې خبرې دي، په دې باندې خبرې اترې کوو. موږ سره خیبر پختونخوا کې د کاشتکاران کوارډینیشن کونسل جنرل سیکرټری لیاقت یوسف سی سره ملګری شوی دی. د دوی سره خبرې اترې کوو، د دوی نه اورو چې دوی څه ستونزې یا مسلې لري. لیاقت یوسف سی سره په خیر راغلی، ستړی مشې. ډېره مهرباني ستاسو د وخت راکولو. لیاقت یوسف سی سره په خیبر پښتونخوا کې که د پاکستان د نورو برخو په مقابله کې وکتل شي، ځمکه هم کمه ده. په وروستو کې مخکې چې تیر ځل تاسو سره خبرې اترې شوې وې، او یا ستاسو غوندې کې نور زمینداران سره، نو هغوی یو شمېر غوښتنې هم د حکومت نه لرلې، او ځینې ستونزې یې ذکر کړې وې. دا وخت د خیبر پښتونخوا واړه زمینداران چې دي یا زمینداران چې دي څه ستونزې لري، او کوم حالاتو سره مخامخ دي؟ مننه
د ټول نور استاد، شکریہ ادا کوم د بازار پروګرام په اړه باندې چې ما ته مکرر کړو. د خیبر پښتونخوا چې کوم زمیندارو د کاشکارانو مسلې دي په غیبر خبر وکړو. بنیادی طور خبر هم دغه سیده چې خیبر پښتونخوا خو چې کومه زریز مکه ده، نو دا د پنجاب یا د سند په مقابله کې ډیره زیاته کمه ده، او دلته کې هغه جاګیرداري نظام هم نشته چې د خلکو ډیرې لوی لوی ځمکې اکثریت کاشکاران چې دلته کندینو دا د وړو ځمکو خاوندان دي. او دې وخت کې په عامو زمیندارو کې دا یو اصطلاح ده چې زمینداری چې دا فیل شوې ده، او دا غي اثرات د دې چې نن تاسو په چار صدا مردان ثوابه او په نور متعلقه علاقو کې خبر پښتونخوا کې کته شه چې په زریز مکوبانه هاوسینګ سوسایټي یا کورونه چې کوم دی نو دا غي د لاندې غتمه کې را روان دي راځي او خلک ځمیداری کړی دی او د خارونو طرف ته چې کوم دی نو روان دي بنیادی تو خبره دا ده چې دلته کې په موجوده وخت کې څه خبرو کوم نو د سرو چې کوم قیمتونه دي چې هغه په ځمیدارۍ کې استعمالیږي نو زموږ د خیبر پښتونخوا خو ټول نه لوی بدقسمتي دار چې د دهشتګردۍ په نوم کم جنگ وشو نو د هغې په نتیجه کې د تیرو تقریبا د 2010 نه 2011 نه راواله او تر ننه پورې د زمونږ چې کومې سابقه قبایلي اضلاع دي ملکنډ ډویژن دی نو هغې ته د کیمیایي سرو په تګ را تګ باندې پابندي ده د دهشتګردۍ په حواله باندې نو چې کومې ځمکې ته کومو زمیندارو او فصلونو ته کیمیایي سرو په روڼو باندې پابندي شو نو هغه ځای کې به زراعت څنګه ترې کوي. دویمه خبره دا ده چې د زري چې کومې سري دي د هغې قیمتونه چې څنګه د لکوامي حالات یا د کرونا کم حالاتو خو په پاکستان کې مسله دا جوړ ده چې یوریا چې د هغې سرکاري ریټ دې وخت کې 1300 روپۍ دی خو مونږ ته دلته کې په مارکیټ کې هغه سری د 3000 او دوه کم 3000 باندې چې کوم دی نو بوره هم ډېر په ګران باندې ملاویږي. دغسې ډي ای پي سره چې پروس کال هغه په 15000 او 3500 روپۍ ملاوې ده په سږني کال باندې مونږ ته هغه سری د 10000 نه د هغې قیمتونه سیوا شوي دي او ډېر په ګران باندې زمیندارو ته ملاویږي. دغسې که مونږ د ډیزلو یا د پټرولو خبره وکړو چې دا په زمیندارۍ کې یو ډېر اهم کردار ادا کوي د ټریکټرو یا د نورو مشینرۍ په حواله باندې او دې وخت کې چې کوم په یو کال کې چې د ډیزلو او د پټرولو کم نرخونه په خیبر پښتونخوا او په دلته کې په ټول ملک کې سیوا شوي دي نو د هغې اثرات هم مونږ باندې ډېر زیات چې کوم دی نو خراب را روان دي. دغسې د بجلۍ بلونو کې د روزانه په حساب باندې اضافه کیږي او تازه چې کومه په قومي اسمبلۍ کې یو بل پاس شو نو د هغې په نتیجه کې چې کوم تخمونه مونږ تر بار نه دنیا نه را تلل نو هغې باندې پروټکشنو کې چې کوم دی نو ډېره زیاته اضافه وشوه. نو بنیادي خبره دا جوړه ده چې مونږ ته کوم سیزونه ملاویږي د زمیندارۍ کې چې کوم سیزونه زمونږ لګي او مونږ یې الو نو هغه مونږ ته د بین الاقوامي مارکیټ په نرخ باندې او د ډالر په حساب باندې ملاویږي. خو چې کله زمونږ فصل تیار شي نو هغه فصل زمونږ د هغې لپاره بیا مارکیټ نه وي او مونږ ته د هغې فصل په خرڅولو کې چې کوم دی نو ډېره زیاتې ستونزې. جی
سمه ده لیاقت یوسفزی صاحب، د خیبر پښتونخوا حکومت او مرکزی حکومت پر لپسې دا خبرې کوي چې زراعت ته توجه ورکوي او دا په جدید طریقو باندې مخکې بوزي. په دې باندې مختلفو ملکونو سره دوی اګریمنټ هم کړی دي. دغه جدید طریقې روایتي فصلونه څنګه چې تماکو شو، دغه گنه شو، غنم شو، دغه روایتي فصلونو زیات جدید فصلونه نیول شي او کنه په دغه دا خبرې چې کوم دی په اخباراتو کې د سیاستدانانو خبرې راځي لامخته کیږي، دا څومره حقیقت لري چې دغه سیزونه فائدہ کولی شي؟
نو بنیادی خبره خو دا ده چې څنګه حکومت مختلف اعلانات کوي نو موږ ته خو ټول نه لويست څنګه دلته کې دارا چې موجوده حکومت یا تیر حکومتونه د کم شین نوټس والی وي چې موږ اربي نوټس واغسته نه غشین او خراب شي. دا غي په تاسو وینئ چې دلته کې څو وخت مخکې د چینای بحران چې کوم طریقه باندې راغی یا د سرو بحران په کوم طریقه باندې شروع دی زمیندار په لویو کوتارونو کې د سرو لپاره ولاړی. نو زما خپله خیال داری چې دلته کوم سیریل کراپ دي چې زاړه زمونږ په دې وطن کې مونږ خلکو پښتنو به کرل چې په هغې کې غنم دی، جوار دی، ګنې دی، نور د ګیا فصلونه دي، میوې دي، هغه تماکو دي ورسره. اوس که نوې ټیکنالوژي راځي او دوی بین الاقوامي نور ملکونو سره معاهدې کوي نو د ټول نه لویه خبره دا ده چې حکومت چې کوم دی نو خبرې خو کوي خو په هغه واله باندې بنیادي پالیسي چې څه ته وایي چې زری پالیسي ورته مونږ وایو نو هغه زری پالیسي امپلیمنټیشن په هغه شکل کې نشته، هغه په هغه شکل کې جوړه شوې تر اوسه پورې نه ده. او چې کوم د نوو فصلونو خبره کیږي نوره دنیا کې چې کوم زمینداری کیږي جدید ټیکنالوژي ده نو هغه دلته کې هغه طریقه باندې د هغې چې کوم هنر دی او د هغې فصلونو په حواله چې کوم علم دی نو دلته کې زمونږ چې کوم د زراعت متعلقه ډیپارټمنټ دي که هغه د اګریکلچر توسیع یا اکسټنشن ورته مونږ وایو، که هغه واټر مینجمنټ دی، که هغه سایل کنزرویشن ورته وایو، خو هغه ټول ډیپارټمنټ چې دي خو دفترو کې ناست دي خو هغوی فیلډ ته نه راوځي. نو چې فیلډ ته نه راوځي نو نن هم زه تاسو ته په دعوه باندې دا وایم چې دلته کې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې د سبزو دپاره د آپ سیزن یا د بې موسمه سبزو دپاره چې کوم ټنل جوړ شوي دي نو ټنل خو خلکو نه ګولې دي خو خلک د هغې په هغه طریقه باندې د هغې په استعمال باندې نه پوهېږي. یعنی چې هغه کوم هنر دی د هغه متعلقه نو فصلونو په حواله باندې نه هغه د هنر چې کوم هغه ټرانسفر د ناغه مونږ ته نه کیږي نو ضرورت پر دې خبرې چې بار دنیا سره کومې معاهدې زمونږ ریاست یا حکومت کوي نو په کار دی چې بیا متعلقه کوم ډپارټمنټ دی چې هغه عام زمیندارو ته هغه ټکنالوژي ټرانسفر وکړي او هغه نوي هنرونه ورته وښيي هغه نوې چې کومې طریقې دي هغه ورته وښيي او کړه ونه ښيي نو د دې مطلب دا دی چې دا ټولې کاغذي بیا معاهدې مونږ ګڼو دې وخت ضرورت دې خبرې دی چې دلته کې د اوبو په استعمال باندې دلته کې د سرو په استعمال باندې دلته کې چې کوم ډېر د نوو فصلونو په والا باندې چې کوم نوي هنرونه دي چې کوم نوي علوم دي یا علم دی په کار دي چې هغه مونږ عامو زمیندارو ته د ورکولو کوشش وکړو هغه لپاره به چې کوم نوي متعلقه ادارو ته په کار دی چې هغه د دفترونو راوځي او په کلو باندو کې په زمیندارو سره په خپلو پټو کې چې کوم دنه دغه علم چې دنه دغه ترانسپورټ کې او د نوي دنیا سره موږ مقابله وکړو شو
دلته کې په دې وخت کې امریکا چې کومه ګرانه خبره ده په انګریزه کې او د انفلیشن تک استعمالیږي په پاکستان کې هم دا خبره کنزیومرز یا صارف چې دینو هغه هر وخت دا خبره کوي په امریکا کې د کال 1980 نه را په دې خاطر اوس پورې دا وخت د ټول نزیاته ګرانه یا انفلیشن ریټ ته و اشاریه نبره ده و تر منځ ده نو پاکستان کې خوده د ګرانه شره زیاته وی پاکستان کې چې یا خبر پښتونخوا کې چې د زمیدارانو سره خبرو کې یا عام خلکو سره خبرو کې هغه وی ګړه ګران شوې ده زمید فصل چې دی هغه ګران خرسيږي خو کله چې د انفلیشن سره وکړي او تړي او خبره پر کې بیا ورو باسي چې څومره آمدنو شو او څومره په خرچه راغله نو هغه مارجن چې دی نو هغه ستاسو په خیال هغه کتر روان دی هغه پروفیټیبلیټی چې دا پنګریزه کې چې ویل کیږي چې ګټه د زمیدارې کې په فصل کې هغه هغه مارجن هم هغه سي پاتې شوی دی او کنه مارجن داغه خشوي دی
بنیادی طور چې څنګه تاسو خبرو وکړه چې په امریکا کې یعنی د انفلیشن چې یعنی ګرانه کې مشره ده هغه د دې وخت ډیر زیات ده او تاسو راغی چې کوم دغه ونه دا وو فیصد نه لګ سیوا یاد کړه دې وخت چې زمونږ په پاکستان خبر مونږو کو په پاکستان کې چې په سګنی کال باندې چې کوم د پاکستان سټیټ بینک د انفلیشن چې کوم دغه جاری کړی دی نو داغه مطابق چې کوم دنه دا د 30% نه سیوا چې کوم دنه په پاکستان کې انفلیشن دی زمونږه ستونزې بنیادی دا ده چې موږ کوم زمیدارې کې کوم لوازمات کې کوم انفورس استعمالو ناغه خو موږ ته ګران ملاويږي وغه کې ډیر زیات فرق راغلی دی د ګرانې په حساب باندې خو کله چې زمونږ فصلونه تیار شي نو زمونږ فصلونه چې کندنو بیا هغه ته چې کندنو هغه نرخ نه ملاويږي چې کومې هغه باندې زمونږ خرچې شي یعنی دی وخت چې کوم د جوارو کده تاسو سره خبرو کوم کده د غنو خبرو کوم کده د تماکو خبرو کوم یا متعلقه نور فصلونه خبرو کوم ناغه کې د زمیدار د ګټه هغه چې کوم ریشو وا یا کوم پرسنټیجونه هغه د تیر واتو کول نه ډیر زیات کم شوی دی او زموږ په بل معنی باندې دا وایم چې دی وخت کې د انفلیشن کم صورتحال په پاکستان کې روان دی د ګرانه کم صورتحال روان دی نو په حساب باندې موږ ته د خپل فصلونو نرخونه چې دی نو هغه موږ ته نه ملاويږي یعنی دی وخت کې زموږ په صوبه کې رټول نلوي کې اسکراپ چي دی د نغدو فصل چي دی نو هغه تماکو دی او د تماکو چې کم دی د تیرو سلور پیزو کول نه پنرخونو کې اضافه کوي نه سلور پیزو یا شپږ پیزو ده کوي او چې کوم د سټیټ بینک په والا باندې یا پاکستان کې کوم ګرانی راځي نه د پیزو له څو شلو پیزو نوم زیات را روانه ده دغه سړي جوار او دغه سړي غنمو دغه سړي غنو نو دلته بنیادی طور موږ ته هغه ګیپ چې کوم د زمیدار د ګټه غو پرسنټیج وو نه د موجوده د نکوامي او د ملکی حالات په تناظر کې دی وخت ډیر کم شوی یا د نش برابر شوی دی بلکې زه دا ویل شم چې په ډیرو پښتنو کې پوزیشن دار چې زمونږ په پښتون باندې کوم لګښت کیږي کاستا پروډکشن کیږي نو موږ ته دا غي هغه مناسب معاوضه واپسه کوي ریټرن چې نه نه ملایږي
څنګه چې لیاقت سبزی سب تاسو به د پاکستان کې د ګرانې شرع نو دی وخت کې چې د ماسر د رائټرز خبري ادارې یو خبر ما کولاو کړل دي نو هغه کې وای چې د فروری لومبه نیټه خبر دی هغه وای چې د پاکستان د چارواکو تر مخه داغي د شمارش مېرو تر مخه پاکستان کې دا وخت د ګرانې د جنوري په میاشت کې چې دی 14% ده د دې وچ دسمبر کې 12.3% پاکستان بیورو اف سټټیسټکس هغه په یو خبر پاڼه کې ویل دي چې هغه 12.3 په جنوري په میاشت کې هغه 14% ته ګرانی رسیدلې ده او تاسو هم ذکر وکړو چې هغه مارجن چې د ګټ مارجن وو هغه نه دی سیوا شوی د دغه وجنه دغه مشکل دی ګرانی ده زمیدارانو فصل هغه ګټ نه کوي یو بل خبره تاسو چې وختي شروع کی کوله هغه د زمکه کمیدل دي تاسو خپل زمیداران زمیداری نور زمیدارانو سره به هم خبرې اترې کوي
ما خو چې کله ورېدلې نو زمیداران زمکه خرڅول غواړي چې مردان کې وګورې زه د 400 مردان خبرو کم یا په خبر خبرو کم خارونه وګده شو او غزیدل زمکه چې دې کلی غزيږي پراخيږي په دې باندې زمیداران چرته کینی نو اغي خبره کوي چې دې د ځکه ضرورتونو لپاره خلک زمکه خرڅي نو دې په دې باندې اندېښنه لري چې دا زمکه ختميږي حکومت په دې باندې تاسو راسته چې د دې سره لارونه ولې شي
بنیادی طور هم د تاسو څخه خبرو کوم دغه صورتيان روان دي زمونږ خصوصا په خیبر پښتونخوا کې خو د کار کاروندې زمکه کې ډېر کم ده خو چې کوم زمکه ده هغه خصوصا کز نن د پیښور واده خبرو کوم چې باغې د پیښور دله 400 مردان ثواب او نوخار دل راځي نو د یو سروي راپورټ چې مونږ تک بیان شوی د پروګرام کې ناغه ده چې دا موجوده کوم روجان روان دي په زریټ مکو باندې د کورونو یا د نور سيزونو د جوړېدل نو خیال ده چې د 2029 پورې په پیښور او چارڅد کې په زریز مکه چې کم دی نو تحصیل چارڅد لري په کې ډېر کم پاتې شي دغه چې د 2049 پورې بس ثواب او مردان کې چې کم دی نو داز مکه ډېر زیات کم پاتې شي موږ سره ادارو طرفه په مختلف وختونو کې د حکومتي چارواکو سره په دې سلسله کې چې کم دی نو خپل دغه ویلي دي بیانات ورکړي دي او چې کم میټینګونه کېږي په هغه کې وسره نه شو زمون خپل خیال دار چې دلته کې کم حکومتي زری پالیسی جوړیږي په هغه کې لازمند دا پکار دي چې په زریز مکه باندې پکار نه چې موږ هاوس سوسایټو یا کورونو جوړولو اجازه ورکو او موږ سره چې کم ده نو دا چې موږ دې چاغه بنجر دی هغه چې کم ده نو د زراعت قابل نه دي نو پکار دار چې حکومت یو باقاعده پالیسی جوړه کړي او چې کم نه وي کورونو لپاره یا د سوسایټیز لپاره دغه کوي د زمکو ډاکومنټ کوي نو په کار د چاغه پاغه زموږ کوم کې چې هغه زریز مکه نه وي او د پد قسمته خبردار چې څنګه چارته دي تاسو خبرو کړه په مردان تر صدرود باندې کتا تر راځه نو د شیخ یاسین او ټاون شپ تاسو وګورئ بیا په مردان بای پاس روډ باندې تاسو وګورئ هغه زموږ چې باغی باندې بشپک څو پورې غاڼه چلې دي نن هغه ټول زموږ د اوټینګ سوسایټو د لاندې راځي او دغه مرست چې لاول غټو اوټینګ سوسایټو په شکل کې وو نن هغه چې کندنه کلو بانډوټه عمر غله دی او غرض چې کندنه خلک لګیا لري زمته چې کم دینو ادي او پاره کې چې کم دینو د کورونو لپاره نه کي جوړيږي نو دا ډېر د خصوصا د مستقبل کې یا په دنیا کې چې د فوډ سکیورټي کمی شو دا نو که زمونږ چارواکو او زمونږ زمیدارو دا څنګه حل نکړه نو یقینا چې زمونږ روانو نسلو ته د فوډ سکیورټي په علاوه باندې ډېر زیات څنګه زمونږ سیم دریز مکه کومه او دا چې کومه زمکه زمونږ ده نو دا به زمونږ د کورونو د لاندې شنو دی لپاره د اګریکلچر پالیسی کې دا نو څه شاملول دي چې په زریز مکه باندې په کورونو جوړولو باندې مکمله پابندي ولګي او په غوږ مکه باندې کورونه او باده وشي چې هغه د زراعت د کار کاروندې قابلیت نه وي
لیاقت یوسفزی صاحب ګرانو دونکو تاسو د لیاقت یوسفزی صاحب خبره اورئ دوی په خبر پښتونخوا کې د کاشتکارانو یاد کاروندګرو د تنظیم یا کاشتکاران کوارډینیشن کونسل جنرال سیکرټری دی او دوی سره خبرې اترې کوو خیبر پښتونخوا کې په عمومي توګه پاکستان او بیا په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د زراعت کم خبر دي کم ستونزې دي په دې باندې ټول خبرې کوو یو مهمه خبره چې دا وخه په نړۍ کې هغه ډېر اهمیت ورکول کېږي په پاکستان کې که هم قتل شي د سمو ډېر هڅې په بلوچستان کې کو قتل شي نو زمیداران دا وایي چې هغوی باغونه خراب شو د اوبو د نشټوالي په وجه باندې د ستونزو په بلوچستان کې ډېر وا پښتونخوا کې خلکو ویل چې دلته کې اوبو ډېرې دي خو پرسته کې مونږ ګورو چې کم وخت کې د باران ضرورت وي اغه وخت کې باران نه کیږي کم وخت کې لکه اوس غنم کراټو کې دلی دي نو د ټیم کې باران نه کیږي کله چې غنم په وږي وو کې بمبلي وو کې نو اغه کې اغه ټیم کې باران شروع شي غنم او دړيږي یا کله کټ کې نو اغه وخت کې په باران نه شي دا کلائمټ چینج یا موسمی بدلون چې راځي صورتحال دی او پاکستان په هغه ملکونو کې په ډومبي صف کې ولاړ دی په دې باندې چرته تاسو خبرې کوي ځکه چې دا یو نړیوال صورتحال چې د پښتونخوا یا پاکستان زمیداران ورسره ډېر مخامخ دي په ډومبي صف کې ولاړ دي
بالکل که څنګه چې تاسو خبرو وکړه چې زمونږ د جنوبي پښتونخوا خصوصا د بلوچستان چې کوم صورتحال دی نو دې وخت کې البته کې وو څه چې دا دغه کال تر کال چې کوم نن ډیره زیاته په تیزا سره په خطه باندې روانه ده او دغه لپاره چې کوم د حکومتي چارواکو پالیسۍ په کار دي چې هغه کې دا وړو ډیمونه جوړ شي او په ذخیره کې شي په مختلفو طریقو باندې او دغه اثر بدای چې د زمکه د لاندې روبو ستا چې دا هغه ډیره خطه نه دي هغه به برقرار وي. نو دې وخت موږ چې د بلوچستان پورې ته ګورو په بلوچستان کې خو ډېر زیات باغونه د مختلفو میوهدارو سیزنو باغونه چې خلکو لګولي وو د تیرو لسو دولسو کالو نه هغه باغات چې کوم دی د اوبو د ستونزې په حواله باندې هغه باغات ختمیږي او دغه زمیندار چې دی نو هغه ډېر زیات د ستونزو سره مخامخ دی. دغسې چې کومې موسمیاتي تبدیلۍ روانې دي په ټوله دنیا کې خو د هغې د بدقسمتۍ نه داره چې چونکې هغه موسمیاتي تبدیلۍ خو د مغربي ملکونو د تلفي ترقۍ د وجې شوي دي خو د هغې زیات اثرات چې دي نو هغه زمونږ غونته په ملک باندې یا زمونږ په علاقو باندې ډېر زیات دي او دغه ستونزه چې کوم دی نو زمیندار د تیرو څو کلونو نه چې کوم دی نو هغه مخصوصۍ په داسې باندې چې مطلب دا دی هغه د موسمونو په شدت کې اضافه شوې ده یا خو مکمل خوشحالي باران په وخت باندې نه کېږي او چې کله باران راشي نو هغه اپتي باراني یعنې تېر کال چې زمونږ کم اندازه لګو نو زمونږ مشران چې دلته په علاقو کې کم دي نو هغوی دا خبره کوي چې دا تېر کال باندې مسلسل چې کم دی نو وو پیرې یا اته پیرې چې کم دی نو د زولو او د باران او د ګلۍ په شکل کې اپتونه راغله او زمونږ ډېر زیات پستونه کاغذ غنم او که جوار او که ګنې او یا نور میوهدار یا سبزی وي نو هغه د هغې په وجه باندې ډېر زیات نقصانات وشو د هغې سره. و زمونږ عام زمیندار چې دی نو هغه د موسمیاتي تبدیلو چې کوم اثرات دي نو هغه اثرات خو پې را روان دي خو د دې لپاره به مونږ کوو یعنې په دنیا کې د هغې لپاره چې کوم د اډاپټیشن دغه کېږي چې دغه موسمیاتي تبدیلو په تناظر کې مونږ له څه نوې تبدیلۍ په کار دي. نو په پاکستان کې مسله دا ده چې زمونږ کوم ریسرچ ادارې دي زمونږ کوم زرعي یونیورسټۍ دي یا د زراعتو کومې محکمې دي او متعلقه ادارې دي نو هغوی په دغه حواله باندې عامو زمیندارو سره هغه سې رابطې نه ساتي او هغوی ته هغه ټکنالوژي یا هغه نوي سیزونه نه ورکوي چې د هغې په نتیجه کې د هغه موسمیاتي تبدیلو هغه نقصانات کم نه کم شي. زمونږ د سوابه ذکر به زه دا وکړم چې زمونږ نه یو طرف ته دا اباسین دریاب دی او بل طرف ته مخامخ راته کابل سیند بهیږي خو زمونږ نن هم چې کوم دی نو د لاور د جلبې د جلسې د سوابې د شمالسورو د نارنجي داسې په نوخار کې داسې نور علاقو کې خلک چې کوم دی نو د فصل دپاره نن غنم دي د غنمو دپاره د باران سوال کوي یعنې د میرونو انتظام نشته چې مونږ هغه خپلې اوبه استعمال کړو. دغسې په پاکستان کې چې مونږ ته کومې اوبه سمې لو شوې ده انا چې موږ د پاکستان ټول چې کوم اوبه دي نو په هغې کې وش پیسه د اوبو دا د پښتونخوا نه مونږ ورکوو خو واپس چې مونږ ته کومې اوبه میلاویږي نو مونږ خیبر پښتونخوا هغه اوبه چې زمونږ کومه حصه ده پایین کې مونږ سره د هغې د استعمال لپاره نیرونه نشته یعنې د کواټ نوالې تر دغه پورې ډېر اسمل خانه پورې چې کومه ځمکه ده نو هغه اوبو ته بالکل تکې ناست سره خو دا د بدقسمتۍ خبره ده چې تر ننه پورې په هغې باندې داسې یو منصوبه رانه ده چې هغه د وجې چې کوم دی نو دغه ځمکو ته اوبه میلاو شي او د چشمه رایټ بینک کینال په شکل کې یو منصوبه مونږ ته راغلې وه نو هغه هم د بدقسمتۍ نه ډېره کمه ځمکه پکې د خیبر پښتونخوا اوبه کېږي او زیاته ځمکه چې دنه هغه بکر او دریا خان طرف ته چې کوم دی نو هغې ترانسفر کړی ده. نو دا به ضرورت وي که مونږ غواړو چې مونږ د دلته کې زراعت ته وټو کړي او دا چې کومې موسمیاتي تبدیلۍ دي یا نوې کوم ستونزې را روانې دي نو دې حل دې راوځي نو یو جامع زرعي پالیسي به پکار وي او په هغه زرعي پالیسۍ کې چونکه خیبر پښتونخوا کې دی نو دا وړو ځمکو د کر کروندې خلک ته غټې ځمکې دلته کې نشته نو په دغه حواله باندې به سمال واړه ماشینان چې کوم په زراعتو کې لګي نو د هغې ضرورت دی او دا چې کوم دغه د موسمیاتي تبدیلو کوم اثرات دي د هغې د کمولو لپاره به عامو زمیندارو سره چې کوم دی نو د آګاهۍ پروګرامونه پکار دي.
مننه کوم لیاقت یوسفزی صاحب داسې خبره وي چې تاسو یې اهم ګڼئ او کول یې غواړئ نو تاسو کولی شئ د دې نه مخکې چې تاسو ته اجازه درکړي.
بنیادی خبره زما هم دغه ده چې موږ به د زراعت په حواله باندې چې د اګریکلچر کمې پالیسیز دي نو هغه زراعت چې دی نو دا د پاکستان د آئین مطابق دا صوبو سره دی نو په کار داري چې صوبه یې ولګي او دوی د زراعت او چې کمې پالیسۍ دي نو هغه د نوي حالاتو او د جدید دور د تقاضو مطابق جوړې کړي چې تر څو پورې حکومت د زرعي پالیسي د جدید تقاضو مطابق جوړې کړې نه وي او په دې کې زمونږ حکومتي چارواکو او سیاسي جماعتونو خپل ونډه او کردار نه ادا کړی نو دا ناممکن ده چې دلته د زراعت او زمینداری چې کوم دی هغه دې وده وکړي پرمختګ دې وکړي او ترقي دې وکړي. بله خبره دا ده که مونږ دا غواړو چې مونږ دې دلته د خلکو ژوند ښه کړو د اکثریت د خلکو چې کوم دی نو د هغې معاشي حالت دې ښه کړو نو مونږ سره اوس هم د زراعت واحد لاره ده په هغې باندې مونږ دا کولی شو خو د دې لپاره به ضرورت دی چې ریاست دې ته او حکومت دې ته باقاعده خپله توجه ورکړي. مننه جی.
ډیره مهرباني ګران اردن کو تاسو د لیاقت یوسفزی صاحب خبرې ورې دي کاشتکاران کوارډینیشن کونسل د هغوی جنرال سیکرټری یا سیکرټر د خیبر پښتونخوا کې دوی خبرې اترې کول د کاروندګرو یا د زمیدارانو د ستونزو او د هغوی د حلو زلو مننه کو لیاقت یوسف صاحب تاسو ته وخت راکولو ډیره مهربانه ګران اوریدونکو هم د دې سره زموږ د دیوا بازار وخت پای ته رسی تاسو نه اجازه غواړو د خپل پامان
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو